پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. زه اجمل د میر احمد صافی په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ او خوښ به اوسئ. په خپرونه کې په غزنی ولایت وسلوالو طالبانو د حملې په اړه تازه جزئیات درسره شریکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په څو شیبو کې به د غزنی ولایت کې د وسلوالو پیل شوې ډله ییزې حملې پای ته ورسیږي. د غزنی په ښار وسلوالو له څو استقامتونو تیره شپه حمله کړې ده. دا موضوع څېړو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په څو شیبو کې به پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پر شا وتنبول شي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د لامعلوم وسلوالو لخوا په کابل کې وژل شوی دی، او پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا کړې چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په څو شیبو کې به په غزنی ولایت د وسلوالو پیل شوي ډله ییزې حملې پر شا وتنبول شي. د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه د غزنی ولایت له څو استقامتونو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال و نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل
دقیق په دوه درې نقطو کې هلته لا هم دښمن حضور شته دی، او تر راتلونکو شیبو پورې به مکمله توګه د راتلونکو ساعتو پورې به مکمله توګه د غزنی ښار د دښمن له حضوره هلته تصفیه کیږي.
د غزنی دولتي شورا ځینې غړو ویلي که حکومت د روانو امنیتي تهدیداتو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي، ښایي دا ښار د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوځي. په همدې حال کې په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو ویلي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ په غزنی کې د وسلوالو پر ډلو هوایي بریدونه پیل کړي دي. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت او امنیتي ارګانونه ویي چې افغان کمانډو ځواکونه هم هغو سیمو ته رسېدلي په کوم ځای کې چې جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تېره شپه د کابل د دوهمې امنیتي حوزې اړوند کارتی پروان ساحه کې نامعلومو کسانو ویشته دی.
د شپې دوه بجې د جنرال صاحب زلمی وردک په کور باندې نامعلومه وسلوال ورغلی دي، او متاسفانه زموږ یو کادر یو جنرال د جنرال صاحب زلمی وردک یې په شهادت رسولی دی.
تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، او د زلمی وردک کورنۍ هم د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علما کرام نه له میرمن نه ټولنه غواړو چې د شریک شي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
افغانستان ولسمشر ویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت په اداري فساد تورن شوی نه وي باید. پاکستان او روسیه د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع د وزیر د مرسیال الکساندر فومینین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې د روسیې او پاکستان د عالي رتبه پوځي او چارواکو ترمنځ هم بحث وشو. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې پوځي روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحد امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا راغلې ده. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی دی چې د افراطي وسلوالو پر وړاندې په مبارزه کې کافي اقدامات نه کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسي او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخاوني ول چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د روسي بانک او په مسکو کې مش د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو پړه کړي. روسي او چین پرونه وخت د امریکا پر هغه درخواست انتخاب وکړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په کې غوښتنه شوې چې پر اګرو سویرز تجارتي بانک بندیز ولګوي. پر دې بانک تور پورې دی چې له شمالي کوریا سره پر مالی راکړې ورکړې د ملګرو ملتونو لګول شو بندیزونو په تیښته کې همکاري کړې ده. د امریکا په درخواست کې په مسکو کې د شمالي کوریا د بهرني تجارتي بانک مرستیال استازي ری جونګ اون هم په نښه شوی دی. په درخواست کې د شمالي کوریا دوه مخکنۍ کمپنۍ درخواست د شمالي کوریا دوه مخکخي کمپنۍ ګڼي چې د واشنگټن له هغو بندیزونو یې سرغړونه کوله چې تېره اونۍ په روسي بانک او نورو بنسټونو ولګول. او د ازادي اروپا ازادي راډیو د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداروي د ترکمنستان حکومت په 2006 کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د فعال د مرګ مسؤل دی.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. تیر شپه د دولت وسلواله مخالفانو د غزنی ولایت په مرکز لڅو استقامتونو پوزی بریدونه پیل کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په څو شیبو کې به په غزنی کې د وسلواله پیل شوې ډلې ایزي حمله پای ته ورسیږي. دغلته وضعیت په څه ډول دی له غزنی به تازه حال درته وړاندې کو. د غزنی ولایت د پوخانی والی عبدالکریم متین سره په دې اړه غږیدل یو چې غزنی ولې داسې یو وضعیت ته ورسید چې مرکزی تر ګواښ لاندې راشي او وسلوال طالبان ورمنوسي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو په برخه کې پرمختګ شوی دی. دا دواړه لوري په دې سلا شوي چې پاکستانی سرتیری به په روسیه کې روزل کیږي. دا به موري چې د افغانستان د برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواګې دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب ناڅرګند دی. د خوست ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو له میاندو غواړي چې ماشومان ته د 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستان لکه خبرونو کې مو چې واوریدل تیر شپه د حکومت مخالف وسلوالو د غزنی په خار له څو استقامتونو حمله پیل کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په څو شیبو کې به په غزنی ولایت کې د وسلوالو پیل شوې ډلې ایزي حمله پای ته ورسیږي. خو په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ دغلته په خار کې وضعیت څنګه دی؟ په حالاتو کې څه پرمختګ شوی دی؟ وسلوال په کوم ځای کې دي او جګړې چیرې روانې دي؟ دا به په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره یاد کو او لدب واورو. تاثیر صاحب خبرونه ته ستړی مشي. لومړی خو هیله کوو چې د غزنی په دې روانو ناکراریو کې به تاسو او دوستان مقوندي اوسي. دا راته ووایه چې په غزنی کې په وضعیت کې تازه خبرې څه دي؟
ډېره مننه ګرانه همکاره. هیله کوم چې تاسو اوریدونکي به ټول روغ جوړ یاست. تازه جزئیات خو دا دي چې جګړه که څه هم داسې چې اوس پورې تقریبا 12 ساعتونو ته اوړي او ورسېده، خو د دې تر څنګ چې جګړه د ښار په مابین کې قطع شوې ده او نفته خو هغه ځای کې چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو کرشه ده د خواجه علي سړک پر دې سړک باندې خل خلدزي د دواړو لوري لوري کیږي او دا هم دا کرشه هم تقریبا د شهر مابند او د ولایت او امنیت کمانډانۍ ته په څو یعنی په ډېره لنډه فاصله باندې پرته سیمه ده او اوس پوری دغه د شهر وضعیت چې د هغه ډول دی لکه د تیرو 12 ساعتونو چې خلک په ښار کې نه ګرځي، سړکونه بند دي، دوکانونه بند دي او ژوند په ټپه باندې ولاړ دی. خو کله چې څو شېبې ما وړاندې ما د غزنی د ولایت د ویان محمد عارف مری سره خبرې وشوې، هغه راته ویلي چې دغه د جګړې د خواجهري سړک ته د کمانډو ځواکونو له رسیدو سره دغه کرښه ماته شوې ده او وسلوالو طالبانو پر شا تګ کړی دی. خو داسې نه ښکاره کېږي چې دا کرښه دې ماته شوې او ټکونه او هغه خلخل ډزې چې کېږي هغه په هماغه ځای باندې روان دي.
د راته وای تاسو دی کمانډوز واکونو یادونه وکړله دغه سرتیری رسیدلی په سیمه کې او عملیات یې پیل کړی کنه څه وای چارواکي
څو موده څو وخت لري چې ما د کمانډانی د ویان سره او د چارواکو سره د دې وسې هغه وویل چې کمانډوز واکونو را رسیدلی دی او تر ضربه په شهر کې وځه حرام شي که څوم دغه د دې خبره چې دغه ځواکونه را رسیدلی دي خو اوایي جګړه تر اوسه پورې اوایي ځواک ونډه نه ده اخیستي او چارواکي دا وایي چې د ځکه د اوایي ځواک څخه کار نه اخلي استفاده نه کوي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو کورنو ته نږدې دي او دوی داسې نه خدای مکړه چې له دغه ځواک څخه کار واخلي او ولسي وګړو ته زیان ورسیږي.
د تلفاتو په اړه د دقیقې شمیرې خو تر اوسه پورې چارواکو یا روغتونونو څه نه دی ویلي چې تلفات تر اوسه پورې دغه د غزنی د ښار په نښتو کې څومره دي.
که څه هم یوې خوا ته په غزني کې د تېر دولسو بجو رئیس ته د برېښنا هم قطه شوې ده او ځینې ټلیفوني شبکې هم وخت نا وخت کار نه کوي یا قطه کېږي نو د دې عمله له ځینو خلکو سره رابطه هم ډېره کوم مشکله باندې کېږي. خو د دې مشکله رابطو باوجود هم تر اوسه پورې امنیتي یا دولتي چارواکو د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویلي. یوازې دومره ویلي وو چې په دغه جګړه کې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او تر پنځو یا شپږو پورې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او اووه تنه چې دي هغه ټپیان دي. خو کله چې ما د ځینو عیني شاهدانو سره د ټلیفون له لارې خبرې وشوې نو هغوی هغه د ښار د کمربندي پوستو په اړه راته وویل چې دغه پوستو کې ورونه لګېدلي دي او ځینې وختوه طالبو د امنیتي سرتیري چې دي هغه وژل شوي دي او یا هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو کله شمېره تر اوسه پورې هېڅ نه معلومېږي.
ډېره زیاته
باربار ټینګار کړی دی چې دغه امنیتي ځواکونو سره اختیاري خبرې وکړم خو هغوی هم د دې په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی تاثیر. تاسو سره به په روانو خبرونو کې بیا هم تماس کیو. خپل اوریدونکو ته به د غزنی تازه وضعیت باندې معلومات ورکو. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب تام خبرونه ته ستړی مشي. تاثیر صاحب مو له غزنی نه واورید په غزنی کې لام وضعیت ترنګلی دی. هغه وویل چې کوڅې لام له خلکو نه خالي دي. په کابل کې چارواکي دی غزنی دی وضعیت په اړه څه وایي؟
ډیر زیات مننه سپ تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاثیر سی ویلې واقعا د غزنی د خار نه چې کوم راپورونه موجود دي هم دغه سده خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت کس هم دستي په دې اړه سو نه ویل او د ازادي رادیو اړیکې ته جواب نه وای. خصوص شی به وړاندې ویلی و چې د غزنی خار حمله به او جګړه به په سوشي بو کې پات ورسیږي. د دغه وزارت مرستيال وین نصرت رحیمی ویلی و چې د خار په ډیر شمیر سیمو کې وسوال طالبانو ته ماته ورکړل شوې ده. دوی لمن جوړل شوې دي او په محدود سو سیمو کې لا هم جګړه جریان لري چې حالت به هم دغه مخالفین له خونه وغورځول شي. ډیر ژر رحیمی وسوالو مخالفین ته د درنی مرګ جوړې ده د اړولو دا وکړان تر 200 کسانو وسوال دی ویل چې په دغه نخته کې وژل شوې دي. پولیسو او مخالکو ته مرجوب له وخت د خو د دقیق کشمیر پاړی سوونه ویل. لسیبنه د روغتي چارواکو مازادي رادیو ته ویل چې دوی ته تر دې دمه وته نه ټپیان روغتونو ته ورول شوې دي او نور څوک لا ورته نه دی ورول شوې. یو بل خبره چې دا غدام د چې د غزنی او د کابل کومه لوی لار چې د کندهار او د کابل کومه لوی لار پلار چې د جګړې لامل لتیر شپې نه تړل شوی د غزنی په ساحه کې او وسلوال طالبانو په خپل اعلامیه کې بیا ویلي دي چې جګړه لا هم جریان لري او ډیر شمیر دولتي سرتیرو ته په دغه جګړه کې مرګ ژوبل اوښتې دا دولتي ودانۍ یې سوځولې دي او د دوی لاسته زیات شمیر وسلې ورغلې دي.
اکرام د تاسو یو مرکره اخلو د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی سره د غزنی د وروستي وضعیت په اړه اکرام الله اکرام مرکه کړي د مرکه اورو.
وروستي هم تیر بیګا د غزنی ولایت په ټولو پوستو او اوزو کوم جوړ کې امنیتي ځواکونو عمله وکړه ځکه او دا د عمله ډېره غټه او بېخي زیات کسان وو ډېر ولایت افسر راغلی وو او غزنی ولایت کې دغه نامسلمان او ناممکنه کار وکړو چې عمله یې وکړه نو دوی هم ډېر کسان مردار شوي او عسکر هم څناسه لغون نه دي خو بیا هم څناسه مړه شوي دي او اوس د غزني په ښار کې جګړه جریان لري او له کابل نه خاص واکونه چې راغلي دي لغونه وغوښتنه ده غزني کې دغه تصفیوي عملیات وکړه او بعد لږ څو د رحمن مړه لوبه دی او صاحب یې رحمن لاس خلاص شي.
کامران صاحب اوس حالت څنګه دی؟ تیر شپه تاسو یادونه وکړه چې له سلورو خواونه په غزنی ښار باندې حمله شوې وه، اوسنۍ حالت کرا تلک تشریح کړئ.
اوس هم جنگ جریان لري په ساحو کې چې حکومت یې امنیتي ځواکونه نه دي ورسېدلي او هم اوس هم طالبان وجود لري او په ساحو کې طالبان لږ مقاومت کوي ورسره. نو
دقیق راته کامران صاحب دقیق راته ویلی شي چې کومې ساحې
تقریبا هغه د اول افزي ساحه د درې معمولیات ساحه د ترکی آزاد ساحه د بالایسار ساحه په دوو ساحو کې اوس عملا دوی دي او په نورو بعضو ځایو کې مخالفین شته خو جنګ ورسره جریان لري.
یو شمېر راپورونه داسې وایي چې وسلوالو مخالفینو ځینې دولتي ودانۍ سوځولي دي، تاسو معلومات لرئ په دې اړه؟ او د ولسی خلکو وضعیت څنګه دی؟ عام خلک د خار اوسیدونکو په کوم حالت کې دي؟
مزور باندې تر اوسه پورې خاص معلومات نشته، بیا هم امکان لري چې مزور به ولري
د وروستۍ پوښتنې په توګه. کامران صاحب چې ستاسو غوښتنه څه ده په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه؟
د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کمرانی سره مو د غزنی د وروستي وضعیت په اړه مرکه واوریده. د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو له برید وروسته د ریپورټونو له مخې جګړه اوس هم روانه ده. زما بل همکار احمد تکل د غزنی له پخواني والي عبدالکریم متین سره مرکه کړې ده. ښاغلی متین، لومړی په دې اړه خبرې کوي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید؟
کومو جګړه په دوو برخو وویشو، خپل یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لري منطقې یا قصدن یا د نیک مالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوستي کړې چې دا تبن په هغو افسرانو سربازانو قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې د هغوی په رواني تاثیر وکړ او بعض نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخفال کړي دي. دوهم په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه شو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
ماتین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی ل ډیرو کلونو راهیسې ناامن دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامن وو. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامن ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو او که پلان هم دقیق وو اکمالات نه وو. په هغه وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړه کړه، ومم لګله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه شوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمر قوت د موږ په غزنی کې په کار وو، عمر قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډېر لنډ شوي وو. لکه قرباغي منطقه کې د اندړو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یخ تقریبا سقوط سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټولې شوې وې. نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولای شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تېرې شپې په حمله کې فکر کوي چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته، او په دې توانېدلی دي چې په پراخ اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص یې هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد یې هم په ښار کې لرل.
د غزنی د روان وضعیت په اړه د غزنی د پخوانی والی عبدالکریم متین سره مرکه تاسو واوریده. دوستانو، موږ به د غزنی د روانو پیښو په اړه د تاسو په روانو خبرونو کې هم په تازه معلوماتو خبر ساتو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا کړې ده. د دې له مخې به یو شمېر پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزل کیږي. په مشال رادیو کې زما همکار پامیر ساحل دا موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوس را سره په سټوډیو کې دی. ساحل صاحب، لومړی خو خبرونه ته ستړی مشي، بیا راته دا ووایه چې د پاکستان او روسیې د دغې پوځي همکاریو د نوي هوکړې جزئیات څه دي؟
مننه. دا د اگست پر شپږم او اوم نیټه، یعنی د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځ باندې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن پاکستان ته ورغلی و. هلته دوی یوه کاري ډله جوړه کړې ده دواړو هیوادونو. نو د خپل پلاوی مشري کوله، هغه ځای کې دوی دا فیصله وکړه چې پاکستانی سرتیری به اوس د روسیې په انسټیټیوټونو کې روزل کیږي. د دې تایید بیا د روسیې د دفاع وزارت هم وکړ، او تر هغې وروسته بیا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې موږ له روسیې سره تعلقات ښه دي او لا پراخیږي، او دا یوازې پوځي یا دفاعي نه دي، بلکې دواړخیزه همکاري په نورو شعبو کې، نورو څانګو کې هم سره کوو.
پامیر سایل، د روسی سره د پاکستان پخوانیو اړیکو ته که تاریخ ته وکتل شي، چندان اړیکې نه درلودې. په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې پاکستان ډېره اتکا په لویدیځ باندې، په امریکا، برطانیې او نورو هیوادونو باندې درلودله. څه فکر کوي چې دا د پاکستان په پوځي روابطو کې یو لوی بدلون نه دی؟
ښکاری همداسې چې دا لوی بدلون دی. ما په دې اړه باندې له شنونکو سره خبرې وکړې، په پاکستان کې هم او له پاکستانه بهر هم. په پاکستان کې د پاکستان د پوځ پخوانی یو جنرال دی او شنونکی دی، طلعت مسعود، هغه راته وویل چې امریکا په پاکستان بندیزونه ولګول. د امریکا رویه او فشار داسې دی چې پاکستان اوس له چین او له نورو هیوادونو څخه کومک غوښتو ته اړ شوی دی، او هڅه کوي چې خپله د ملګرتیا دایره وغځوي. په برتانیا کې مې چې د چتم هاوس د څېړنیز مرکز له څېړونکو عامل خان سره خبرې وکړې، نو هغه راته وویلې چې دې کې دوه صورتونه دي. یو خدا دی چې پاکستان او روسیه دواړه سیاسي پیغام ورکول غواړي امریکا ته چې په کومو ځایونو کې چې ستاسو نفوذ کمزوری کیږي یا تعلقات مو خرابیږي، هلته به روسیه مخې ته راځي. دویمه خبره پکې دا وکړه چې د روسیې تعلقات زیاتره په ناسمو معلوماتو یا ډیس انفارمیشن چې ورته وای په داسې یا په یو ډول پروپاګندې باندې ولاړی او د سیمې هیوادونه دا فکر کوي چې په ډیره ارزانه بیا باندې روسیه کولای شي چې دا هیوادونه وساتي او یا ورته دفاعي مرستې ورکړي. نو وسنی ساتي ته چې ګورو د پاکستان او د روسیې د تعلقاتو د پوځي تعلقاتو دا ډیر سطحي دي، هغومره ژور نه دي څومره چې په کار وو. بیا چې دې ته که موږ ګورو چې آیا د پاکستان دفاعي او نظامی ضرورت به روسیا او چین پوره کړی شي او کنه، نو دا خبره چې ما څومره شنونکو سره خبرې کړې دي، عامل خان دی یا ډاکټر عائشه صدیقه ده یا همدا تلت مسعود پخپله دی، دوی ټول وایي چې نه، هغوی نشي پوره کولای ضرورت چین او روسیا چې یو ځای شي د پاکستان ضرورت نشي پوره کولای. او دا غیر عمل دا دی چې پاکستان ډیرو پیسو او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. اوس هم پاکستان د تقریبا 12 میلیارد ډالرو لکمخت یا تاوان سره مخامخ دی، او کدا په یو نیمه ونې کې پوره نشي نو د پاکستان د غنوې د مالی چارو وزیر چر روان دی ویلو چې حالات ډیر زیات خرابېږي. ورسره په دفاعي څنګه کې د پاکستان ټول سامان آلات چې دی د برتانیې هغه د واکمنۍ له زمانې نه پاتې، بیا د امریکا سره ملګرتوب په دې 13 کلونو کې، ځکه په سړی جګړه کې پاکستان د امریکا د غرب په کیمپ کې وو، نو هغه ټول سامانونه که الوتکه واخلي که پرزې واخلي که د پوځ روزنیز چارې واخلي اټولې امریکا سنبالولې. نو اوس دغه سپیر پارټونه یا پرزې بدلول یا الوتکه بدلول یا د توغندیو نظام یا دفاعي نظام بدلول د پروسیو نظامونو باندې نشي بدلېده، نو بیا به هم امریکا ته اړتیا ولري.
ډیر زیاته مننه پامیر ساحل. قدرمنو دوستانو، پامیر ساحل و چې د پاکستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو پر زیاتوالي را سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواګي د دې شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارډ ډالرو حساب کتاب ناڅرګند دی. لخن محمد سین نه تفصیل اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وای کوم مرستې چې دغه شرکت په نامه شوی او د لګښت واکې یاد شرکت ته ورکړل شوی حساب ورکولو ته تیار دی. حکومت مرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنیو مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل په دغه مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده، یگانه پولی که برښنا
د بویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه ده. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښاره تر بله د برښنا د پراختیایي پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو، مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
ټول پښمن مستقیم فزیکی هیڅ نشته.
خاغلی غالب وویل له مونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمېر نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې، او کله چې د برېښنا شرکت په نامه انتقال هم شي د لګښت چارې تر ډېره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي و چې برېښنا شرکت باید د 4 میلیارد ډالرو د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره له دې چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپور قناعت بخونکی وباله، خو ویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هڅې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توضیح میدهها، یعنی پروسه
د موبایل پرمختګ شوه خو کافی نه ده. د میټرونو د توزیع پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه ده. همدارنګه د فروشاتو پالیسی او د برېښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برېښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د یی قسمت پیشرفت نشوده.
خود برخنا شرکت وای چه د برخنا د تولید واردولو متوازن توزیع لپاره لند مهاله متوسط او اوږد مهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یو په بل پسې هوار شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو هر کله مو کو یو اربیا تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل.